دا مشال لري دا په خبرونه کې ز ګل ایاز درته هر کله وایم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. د دې ترڅنګ د 8 فروری د عامو انتخاباتو په اړه مفصل رپورټونه هم اوریدل شي. خود هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سره ټکی په باجوړ کې د قومي اسمبلی یو کاندید وژل شوی دی. په خواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته 1300 کلونو د قید سزا اورول شوی او حماس وایي د اسرایلو سره د اوربند په یو وړاندیز غور کوي. اوس د خبرونو تفصیل. او سوال په باجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژل دی. د باجوړ د پولیسو وایان محمد اسرار مشال ویل وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب په ګاډي ډزې وکړې او د نوموړي ترڅنګ د هغې درې نور ملګري ژوبل کړل. زیب وروستو په روغتون کې صبر کړ. تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ریحان زیب په خوا په تحریک انصاف کې وو خو دا کال یې د فروری د 8 ټاکنو لپاره د آزاد امیدوار په توګه سیالي کوله. د تحریک انصاف وکیل بیرستر علی ظفر نن په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1300 کلونو سزا په خلاف په های کورټ ته ځي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د توشخانی په کیس کې دغه سزا واوروله. همدارز عدالت په نننی پریکړه کې پر عمران خان بندیز لګولې چې د 1300 کلونو لپاره به پر حکومتي څوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او میرمنې د یو عرب او 50 کروڑ روپی جرمانه شبی هم دی. خو بیرستر ظفر ویل په بیړه د دې سزا اورول له قانونه سرغړونه ده.
دوی دې ته د مقدمه اوریدنه نشي ویل کېدلی. دا ډرامه ده. قاضی زموږ له گواهانو او دلیلونو اوریدلو او د ملزمانو د بیانونو له ریکارډولو بغیر په بیړه دا پریکړه واوروله نو ځکه غیر قانوني ده. موږ به د دې په خلاف اپیل کوو او د سزا ختمول غواړو.
پر عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی تور پور شوی و چې له 2013 کال څخه تر 2022 پورې د وزیر اعظم پر مهال هغه او میرمن یې له توشخانی بهرنۍ ډالۍ خرڅې کړې دي. په دې ځای کې هغه ډالۍ ساتل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو چارواکو پاکستانی چارواکو ته ورکړې وي. تیره ورځ عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې د 1300 کالو سزا ورکړل شوی. تحریک انصاف پر خپل بنسټګر لګیدلې تورونه بې بنیاده او سیاسي سازش بولي. د پاکستان فوج ادا کوي چې د بلوچستان په مچ کې یې نه وسلوال وجلی دي. د فوج د اماړیکو ادارې بیګا په یو بیان کې ویل په نښتو کې څلور سرتیری او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. بلتون غوښتون کې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپلو دوه وسلوالو وژل کېدل تایید کړي خو دعوه کړي چې د جنوري د 9 له شپې راهیسې د مچ ښار په کنټرول کې دي او له شپېتو زیات فوجیان یې وژلي دي. د دې غیر قانونه ګرځول شوی ډلې خبرې کړي ویډیوګانې ښایي چې وسلوالې په مبینه ډول په مچ ښار کې کور په کور ګرځي او تالاشانې کوي. آزادو سرچینو د دواړو خواوو د دعوو تصدیق نه دی کړی. د یو بل خبر تر مخه د بلوچستان د سی بي یا سوی د پولیسو مرستیال مشر عنایت بنګلزی نن مشال ویته ویل چې په دغه ښارګوډي کې موټرسایکل کې ایښودل شوي چاودونکو موادو څلور کسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي. د رویټرز خبري جان تر مخه داعش وسلوالې ډلې د دې پرونی حملې ذمهواري منلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو نهو پاکستانی وګړو مړی خپل هیواد ته لیږدولی چې څلور ورځې مخکې د ایران په سیستان بلوچستان کې وژل شوی وو. وزارت نن په یو بیان کې ویل چې دغه مړی نن په یوه الوتکه کې له تافتان سرحده ملتان ته وړل شوی دی. په خبر پاڼه کې د وړل شوو د پیژندګلو په اړه سندې ویل شوی خو پاکستانی رسنیو لیکلي چې وړل شوي کسان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. د جنوري په 8 د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې نامعلومه وسلوالو نه پاکستانی وګړي وژل چې د اسلام آباد یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې اړه به پلټنې کیږي خو تر اوسه په دې اړه سند دی ویلي. هیڅ وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. او د امریکای او اروپایي اتحادیې لخوا تر هغه ګرځول شوی وسلوالې ډلې حماس ویلي چې د اسرائیل سره د اوربند او یرغمالو اسرائیلیانو د خوشی کول لپاره د جوړجاړې په وړاندیز غور کوي. نن د حماس یو مشر اچار واکی د نوم نخ پرول په شرط رويټرز خبري جان سويدي چې د جوړجاړي دا وړاندیز به په دریو مرحلو کې عملي کیږي. هغه له تشریح کولو پرته ویلي چې پر دې وړاندیز بحثونه روان دي. په همدې حال کې اسرائیلو پر غزه سختې حملې جاري ساتلې دي. حماس د اکتوبر پر 1 په اسرائیلو د بیساري بریټ په کولو سره نږدې 12 کسان وژل چې اکثر یې ولسی وګړي وو. د دې ډلې نږدې 2.5 اسرائیلان يرغمل کړل شوي چې ځینې د یو جوړجاړې پترس کې خوش شوي هم دي. د دې په ځواب کې اسرائیلو پر غزه حملې پیل کړې چې د حماس تر ادارې لاندې روغتیا وزارت وایي تر اوسه پکې لوی زره زیات کسان وژل شوي چې اکثر یې ماشومان او ښځې دي. دا د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مله مشال اړي واوریدل. کچره سره باندې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. په بجول قبایلی ضلع کې د کامی اسمبلی یو کاندید وژل شوی. احتساب عدالت د توشخانی قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د 16 کلونو د بند سزا اورولي. د بلوچستان په سوې کې د تحریک انصاف د انتخاباتي لاریون پر مهال په بمی چاودنې کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. شنن کې د صوبې امنیتي حالاتو ته څنګه ګوري؟ د 8 فروری عام انتخابات لپاره په خیبر کې هم نوماندانو له ولس سره رابطو ملاقاتونو او غونډو ته دوام ورکړی دی خو ځای ولس ستمې لري.
دا وی ان شاء الله تعالی په دا علاقې کې چې کم کمای دی هغه ټول ختمه یې
ټول مملکې نواټې کوي کورونو جوړول را درومي او بیا چې کار یې وشي نو بیا سره مونږ کې یاني مومنه.
د پاکستان دولتي بانک په هیواد کې د روپۍ د نوو نوټونو چاپولو اعلان کړی دی. د دې ګټه بسوي
دا سدی چې لکه زم پاکستان کې څنګه دا 5000 والا نوٹ ته پدې کې ډیرو خلکو خپل غیر قانوني دولت ته هغه پدې کې ټونو په شکل کې اخې دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسې. د مشال اړیو خبري سات تاسو غوښ کیسه تاسو خبرونه کوم اوریدل. په باجول کې د کمی اسمبلی د اتمې حلقې کاندید ریحان زیب د نامعلوم او سوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د باجول پولیسو د دې پیښې د خپېخه تایید کړي. هم دا تازه حال واخلو او د پیښې زمواري هم چانه مندلي. تازه حال له سیمې نه د مشال اړیو خبري آل شانواز ترګزین اغلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کارخه شانواز تلې مشي
ډیره مانه نه خوشاله اوسه.
شانواز که لوګ زمنګ اوریدونکو ته وایي چې دا پیخه په باجوړ کې په کم ځای کې رامسته شوې ده او دا وسه صورتحال دی سیمه کې.
جی بالکل. دغه نن د باجوړو چې کومه علاقه ده پاټک صدیق آباد پاټک ورته وایي نو په هغه ځای کې دغه پیخه شوې ده چې نامعلوم وسوالو د اتمې حلقې د قامې سیملې لپاره د اتمې حلقې اتم نمبر حلقه چې کومه ده دغه د آزاد کاندیدو د په آزاد حیثیت باندې د انتخاباتو کې برخه اخیسته ریحان زیب په هغه باندې ډزې وکړلې او دغه سره ناس نور کسان هم په ګاډي کې وو او په هغه کې درې تنن زخمیان شو. ریحان زیب هم پکې ولګېد خو ریحان زیب چې کله بیا سپورختون ته ورنل پروختون کې په اپریشن تھیټر کې چې کله بیا موږ د باجوړ د پولیسو سره رابطه وشوه نو د پولیسو ترجمان چې کوم دی مشال رډیو ته وویل چېرې ریحان زیب پکې مړ شوی دی او دغه نه علاوه دغه نور درې تنن چې کوم زخمیان دي هغه داسې لګ لګ زخمیان دي نو هغه داسې حالت مرګونه نه دی. دغه ریحان زیب په اوریدونکو ته هم وایم چې دغه ریحان زیب په باجوړ ضلع کې آزاد حیثیت سره برخه اخیستل او په دغه انتخاباتو کې خو د خپل بنیادی تعلق یا تړاو چې کوم دغه د پاکستان تحریک انصاف سره او دغه تحریک انصاف ډلې چې کله بیا په تیر وختونو کې هم د باجوړ نه کاندیدان کامیاب شوه او دغه اوس وخت کې چې کله دغه ټیکټونه ورکول چونکه په پی ټی آی چې کوم د ناغي خو د چکچا تاغي نومولي هم دي نامزد کړي هم دي هغه هم په آزاد حیثیت سره ولاړ دي. خو بهرحال هغه په پی ټی آی د ټیکټ ورنکو یا
په رسمي توګه مانی او د پټي هغه نو نومان نو لکه
نومان نو نو بس بیا غاده آزاد حیثیت باندې په دغه انتخاباته کې برخه واخسته او خپل کمپاین او خپل کوم انتخابي مهم دی نو هغه ډیر په توندې سره هم چلاو په لویان هم زیاتو نو هغه نن دغه پیخه کې څنګه وړاندې هم ما وویل نو دغه ملګری نور زخمیان شوی دي ډیر تنان ریحان زی په دغه پیخه کې
دي ته نچ کوم نور کاندیدان ولاړ دي بنګور په باجوړ کې او نن موږ د یارانو مشال خبرونه هم په دې اړه مانی دا چې د باجوړ سیمې په اړه موږ کوو هغه کې و د کاندیدانو هغه هم راځي دا غوي خبرګون سو
جی بالکل هغه خود مو په سوشل میډیا مغی لیکلی دی او د دین علاوه هم نور کاندیدان هم باندې زیات خفه دي او نور کاندیدان بیا د حکومت نه دغه غوښتنه هم کوي چې را د دې دی واقعي چې پخې پلټنې وشي او دغه کم قاتلین دغه دی ونیول شي او د قانون منګولو ته هم وسپارل شي. د دین علاوه وختي دغه دی وزیر اعلی هاوس چې کم دی وزیر اعلی د خیبر پختونخوا دغه د پرېس چې کوم هغه د تاریخ په یو گروپ ته نو پاره کې هغه هم دغه پیخه غندل هم د غشنین په سرګند کړی دغه ترڅنګ دا هم چې هغه بیا دلته د پولیس چې کوم مشران دغه ته دا هم ویل دي امر ورته کړی دی چې را د کلکه پلټنی وکړي دغه ترڅنګ کوشش دی وکړي چې د قاتلین هم گرفتار شي. خو بیا ور کې دغه انتخابي کمپاین چې کوم دی نو هغه لکه د نور علاقو نه کومنګ وګورو ما چې په خپل هم قتل دي د مومندونه یا د خیبر نه د نور ځایونه د باجوړ انتخابي مهمونه چې کوم دي هغه یوازې دانه چې ګنې هغه د قومي سیملی یا د صوبایي سیملی او یا به د بلدیاتو لپاره دي بلکې هلته په مقامي سطح باندې د زده کوونکو اتحادیه هم جوړیږي چې کله انتخاباتي نو خلک ډېره برخه اخلي هغه سیاسي تور ډېره بیدار دي نو په دغه وجه باندې هلته انتخابي مهمونه
هغه خدا هغه د شنواز دا هم راتوي چې د الیکشن قانون مطابق چې یو کاندید وفات شي یا داسې یو پیښه وشي نو هغه له منځه لاړ شي نو هغه حلقه کې بیا انتخابات ځنډول کیږي. نو تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن خو سدسې امر نه دی کړی لا یا نوټیفیکیشن خو جاری کړی نه
د ټاکنو کمیشن خو تر هغه چې دغه معلومه شي د کمیشن مقامی دفتر به بیا مرکزی دفتر صوبایي دفتر ته لیکي صوبایي دفتر به بیا مرکزی دفتر ته وایي چې دغه پیښه کې یو تن مړ دی هغه کاندیدو نو دغه انتخابات اوس و دندوي. نو د کمیشن د قانون د مخ انتخابات خو به دندېږي خو دغه کمیشن ته چې کله به دې نه هغه چونکه دا خو یو د ډاکټرانو د اسپیټل نه ریپورت اخستل کیږي بیا مقامی ال ته ډی سی شو لکه ډیپټی کمشنر انتظامی شو یا د پولیس ناغي یو اغه لیټر یو خط لګي دا غي نورستو به د انتخابات همیشه لا چې موږ په تیر وختونو کې کتل دي کوم کاندید داسې په اکسیډنٹ کې یا بيماري له وجې مړ دي نو غلط انتخابات ځنډيږي چې په غزه کې یو کاندید کمیږي نو په دغه خلاصو پوری کمیشن څه نه دی ویلي خو البته امکانات تیغي ورته وکړي چې ورته دغه راپور ورورسیږي پوره نو انتخابات ځنډول اعلان
صحیح شنواز خپل ځم خیال ساتي ډیره مننه له سیمینه د مشال لوی خبريال شنواز ترګزیو چې په جوړ کې د قومي اسمبلی د اتمی حلقې کاندید ریحان زیب د وژنې په اړه را سره تازه حال شریکو. د مشال لوی درونکو تاسو دا هم بیم چې نن د یارانو مشال د باجوړ قبایلی ضلع په اړه ځانګړې ده او په هغې کې به کاندیدانو سره خبرې کوو. تاسو هم په هغې کې موږ سره برخه اخیستی شئ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د احتساب یو عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د توشخانې په قضیه کې د 1300 کلونو د بند سزا اورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب ملي ادارې د 2023 کال په دسمبر کې د دواړو پر ضد په هغه عدالت کې تازه مقدمه دایر کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړو ډالو تفصیل نه دی ورکړی. تحریک انصاف د جنوري 10 او 11 پریکړو پر ضد اعلی عدالتونو ته ځي. تر دې مخکې تحریک انصاف خپلو مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ته د ځانګړي عدالت لخوا د جنوري پر 10 اورول شوې سزا رد کړې او شرمناکې بللې ده. نو تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر په دواړو 1,55,000,000 روپۍ جرمانه هم ولګوله. په دوی تور دی چې د وزیر اعظم په حیث عمران خان ته ورکول کېدونکې سرکاري ډالۍ یې په ارزان نرخ اخیستې او بیا یې په ګرانه بیه خرڅې کړې دي. د مقدمې اورېدنه په اډیاله زندان کې وشوه چېرته چې عمران خان د وړاندې نه په نورو مقدمو کې بندي دی. د مقدمې د پریکړې د اعلان نه پس عمران خان وکیل علي ظفر د اډیاله زندان نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا
بدے مقدمہ کے عمران خان اور بشرا بی بی وکیلانو تدا اجازہ نہ ورکل شوی چھ گواہانو جرا وکیل بلدو تے دخپلو گواہانو پیش کولو اجازہ ہم نہ ورکل شوی مونگ انشاءاللہ تیار یو دا فیصلہ متوقع وا مونگ دل کل شوی فیصلے کاغذ اخستو دا پر درخواست ورکو او بیو پا ہائی کورٹ کی اپیل کو چدا سزا معطل کی
اور اپیل میں ہم ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپنشن بھی مانگیں گے.
قانون پوه او د پیپل پارټی مشر اعتزاز احسن په لاهور های کورټ کې خبرګرانو ته وویل چې د فیصلې سره به د ملک په اقتصاد منفي اغیز وشي او د ملک په عدالتي نظام پر به خلک خندا کوي. دوی وویل چې دا سزا به د اپیل په لومړۍ اورېدنه کې معطله شي ځکه چې د مقدمې اورېدنه د قانون مطابق نه ده شوې. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر خان هم دا فیصله د قانون او آئین سرغړونه وبلله خو د خپل ګوند غړو ته ویل چې د دې بدل په 8 فوریه د انتخاباتو په ورځ د ووټ په مرسته واخلي. تحریک انصاف د راتلونکي کړنلارې ټکلو دپاره د ګوند غونډه هم راغوښتې ده. قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه د عمران خان ته ورکړل شوې سزا په حق له مشال رډیو ته وویل
د آئین د آرټیکل 10A د لاندې فیر ٹرائل او ڈیو پروسیس دا د هر یو د پاکستان د شهري آئینی حق ته دا میټر تلو سو واره دا لاړو های کورټ ته سپریم کورټ ته الته نه پدې کې فیصله راغلی چې ایکسپیډیشس ٹرائل دیو شي. ایکسپیډیشس ٹرائل مطلب دا رې چې دا ٹرائل ډېر تر ضرور شي. اوس یو دا سوال دی چې آیا دی له مکور نکړې شو نو زما په خیال دا چې ججمنټ وکړي شي چې ججمنټ کې جج سیفسی دي کی خو چې کم سیزونه رپورٹ کېدل هغه کې جج دا وي 4-5 ټایمز وټنسز راغلی دي دی وکیلان ناراضی نو آیا چې د ملزم وکیلان ناراضی او د استغاثي ګوان موجودی نو تر څو پورې به دا خبره چلیږي.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ پر اسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې سیاستدانانو ته پکار ده چې د میثاق جمهوریت غوندې یو بل تړون وکړي چې په سیاست کې د غیر جمهوری قوتونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د دغه رنګ عدالتي فیصلو د اثراتو په حق له مشال رډیو ته وویل
کہ اس پر دے وقت کے ہم ضرورت تھی کہ ٹول سیاسی گوندوں نے کینی بشمول لہائی قوتنوں تقاقی کے عدلیہ ہم نن سبا راضی پراغی کے فوج ہم راضی چلی کینو دا دے ملک دا مستقبل پبارہ کے فیصلہ ہو کی کہ چلے دا غشان تروانوی نن عمران خان سزا شو سبا بیدالتونا ختم کی دا غم مقدمے بل سیاسی مشر برا دا غشی دا غشان کمانگا اگرونو دا دین زیادت سخت خبر الزامونا یا تورونا دا پجر نیلانو ہمشتا حقی تسوک مطلب نہ سلاس والا چاہیے او نہ مطلب داغی خلاف سکول شی او بدقسمتی سدا چاہیے ٹول نقصان دے ملک تے دے.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی وئی چہ دے فیصلے سره بد عمران خان او تحریک انصاف مقبولیت نور ہم زیاد سی. دا مشال رو پختنہ دا سے جواب پڑا
چې دا د حکومت یا د اسٹیبلشمنٹ یا د عدالتونو طرف نه چې څنګه یعنی انتہائی ان ایتھیکل قسم ہاتھ کنڈی چې دی استعمالی نو دې سره چې کوم دی هغه د خلکو اعتماد چې کوم دی هغه د کورٹ اور د حکومت منی کم شه دی په ادارو منی کم شه دی او عمران خان منی اعتماد یا هغه د هغه زیاتی کی هغه ووٹ بینک زیاتی کی هغه خلکو کی پاپولرٹی چې کوم دی هغه زیاتی کی دا آخری حربوا د الیکشن نه پہلا یا الیکشن کی هغه عمران خان یا پی ٹی آئی کارن کول دی پاره او دا هر بچ چکم دے کنه زما په خیال دا هم چکم دے دا کامیابی کنه دا بوم باونس کیږي.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې تحریک انصاف ته د پریکړې خلاف د احتجاج کولو وس نه لري. ته په دې حق له مشال لیډیو ته وویل
جی بالکل دا چې کوم جیل ٹرائل وشو او په دې کې چې عمران خان پخوانی وزیر اعظم لقید سزا وشو نو دا متوقع و او د دې به هم لکه اوس اپیلټ فورم شته های کورټ ته سپریم کورټ ته زه فکر نه لرم چې ګینه د دې به سدونه غټه انقلابی غونټه کې احتجاج به وشي ځکه چې کوم د احتجاج کال کړه د تیر اتوار په ورځ باندې کوم کال هغه مونږ وکړه چې هغه لکه انتهایی یو ناکام احتجاج په ټول ملک د پاکستان تحریک انصاف ډیر خال خال خلک راوتیو کومه چې ډیر په اسانه باندې کنټرول قابو کړی شول.
د توشاخانه مقدمه په بنیادی توګه د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا جوړه شوې و او په عمران خان د سرکاري ډلې خرڅولو او خپل شتمنو په اړه نسم معلومات ورکولو تور لګولې و. عمران خان دغه تورونه رد کړی و. په یاده مقدمه کې د اسلام آباد اډیشنل ډیسټریکټ انسټیشن جج همایون دلاور عمران خان ته تیر کال په 15 اگست 3 کال قید او 1,00,000 جرمانی سزا اورولې و. کوروستو د های کورټ په حکم د مقدمې بیا اوریدنه د احتساب عدالت جج محمد بشیر وکړه. د دې سزا ورکولونه علاوه عمران خان د لسو کلو لپاره د اولسي څوکۍ لپاره هم نه اهل وګرځولو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 16 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. تحریک انصاف ګوند د وایي چې دا دوی سره بې انصافي شوې ده خو د ګوند مخه خان دا هم چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په ښه ډول او جذبې سره برخه اخلي. دا چې دا پریکړه د ګوند لپاره په داسې حالاتو کې څه معنی لري چې انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې دی. تفصیل له پیښوره شبیر احمدجان راکوي.
د جنوري په یو درشما اسلام آباد کې احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته او د هغه کورودانې ته 14 کال قید او د جنوري په درشمه ورته یو بل کیس کې 10 کال قید سزا ورولې ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتي کمپاین او د دوی د پلویانو په ووټونو اچولو به دا گرفتارۍ څه خو یا بد اغېز وغورځوي کنه. شنونکي او خبریال لحاظ علي هم وایي چې دې گرفتارو او سزاګانو سره به د پاکستان تحریک انصاف ته د همدردۍ ووټونه هم زی او د دوی پلویان به نور هم سیاسي کمپاین لپاره راو پاریږي.
دا لس کاله سزا به دوی ایز ا وکټم کارډ استعمالي او دوی به وای خلکو ته چې مخکې غومنګ ته ویل شو چې سایفر دروغ دی اوس موږ دپکې سزا وشو نو مطلب دا رشته ده چې شوي په پاکستان ته تحریک انصاف ته دا سایفر دا کیس چې کوم نه دا خپل پوزېټیولی استعمالي او خلکو ته وای چې موږ لپاره مشکلات شته دي موږ لپاره نور مشکلات جوړيږي په دې کې به هغه عدلیه مرکاږي خپل مخالفین به مرکاږي او دا هغه ډلې چې کوم دی وکړي پاکستان ته تحریک انصاف په مخالفت کې دي دا هغه په ضد باندې به وخت کې غوي انتخابي مهم چلای
ولې زنه شنن کې بیا وای چې وړاندې نه د بیټ انتخابي نه خاغستلو او د دوی د کارکونانو او د مشرانو د گرفتارو دوی نه هلي کړي یا مایوس کړي دي نو سزاګانو او د ډول ګامونو سره به دوی نور هم حوصله بیلی او وای منفی اغیز به پرې وغورځيږي په اسلام آباد کې شنن کې او خبريال عبدالحادي میار په دې حق لوي
پاکستان کې پاور پالیټکس دی نظریاتي سیاست نشتا او دل تکي خلق هغه چا په سيزي چا سره چې طاقت دي عمران خان فالوور زی ډیرو کوم دغه وجه دا پړومبي ځل باندې یو پیر چې هغه گرفتار شو نو خلق بهر راووتل لیکن دا هغه نه بعد چې کوم دي نو ایسوک داغه لپاره نه دی روتي پرون هغه ته لس کاله سزا ورو لښوا لیکن په یو خار کې داغه په حق کې مظاهره اون شو نو دا ویل چې دې سره بعد دا تاریخ انصاف ورکر کې اشتعال راشي دا یعنی دا سي اخکاری نه شونی نه ده نو زه فکر نکوم چې د عمران خان په ورکرانو کې بس غم او غصه پیدا کی
دا د مونږه چې پاکستان احتساب عدالت د جنوري په 13مه په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودانه بشرا بیبی ته توشخانه کیس کې د 1414 کال سزا ورولې او د جنوري په 13مه عمران خان او شاه محمود قریشی ته سایفر کیس کې لس کال قید سزا ورولې ده د نوړاندې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نه هم په دې بنیاد اخستي چې ګنې دوی د پارټي دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ مشال ریډیو تاسو غوږی د بلتن په سبا کې د تحریک انصاف د انتخاباتي کمپاین پر محل په بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده رټس خبري چانس وايي د پرونی حمله ذمہواری اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده په همدې حال کې د پاکستان فوج د پولیسان په مچ او کولپور کې د وسلوال په بریټ کې او ورسره په نخته کې د دوه ملکی وګړو او څلور سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی فوج په نوم بیان کې ویل چې په نخته کې نه مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د حمله ذمہواری منلې ده پاکستان کې دا پیښه په داسې محل شوې چې د فروری اتمی انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او ګوندونو کمپاین ته دوام ورکړی دی تفصیل ایوب ترین لري
د کوټ څخه 200 کیلومتر لری ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبیش ښار کې د جنوري په 13مه نیټه د ماجګر پر مخال پر جنا سړک و د خانه ته څیرمه و چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو په خبره د پاکستان تحریک انصاف انتخابي لاریون د غزه څخه مخ پر تیرېدو وو د سیول اسپیتال د سیبی د مشر ډاکټر بابر په خبره چې د چاودنې له امله څلور کسان او شپږ زخمیان شوي دي څوک چې اوس هم د سیبی په اسپتال تال کې بستر دی په دې اړه رائټر اژانس بیگا ویلی دی چې د سیبی د چاودنې ذمہواری اسلامي دولت یا داعش پر خپل ټلګرام منلې ده په دې ترڅ کې د سیبی د پولیسو مرستیال مشر عنایت بنگولزی او مشالېډو ته ویلی دی چې د لمړی په لټون څخه تاسې بریشي لکه چې چاودنه د سړک په غاړه د نصرګندو کسان لوري په موټر سایکل کې د پټ کړل سو چاودیدونکو موادو له امله سوي وي خود موږ په خبره اصل هیلت به د بم ناکار کونکو د ادارې د پلټنې د ریپورت ورسته ښکار سي بلبلو ته د بلوچستان په مچ شهر کې تر اوسه د امنیت وضعیت رنګلې ده د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري د جنوري په 13مه نیټه په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي د بلوچستان په مچ شهر ګوټ کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې نه وسله وال وژل سوي او درې زخمي سوي دي د ISPR په خبره پر دې محل څلور امنیتي سرتيري او دوه عادي وګړو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دي بل په لوت د بلوچي وسلوالي دلی بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA مجید برګټ لوري په ټولنی جرسنی په خبر سوي یو بیان کې د مچ د پیش زمواري قبل سوي وا په بیان کې دا هم ویل سوي و چې د پیرغیب په مچ بولان او جین نور برخو کې هم پر امنیتی سرتیرو یې بریدونه کړی دي او دا 500 څخه زیات امنیتی سرتیري وژلي دي خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جانت سگزین نه ایوازې دا ادعا په کلکه سره رد کړې وې بلکې ویلي وو چې د امنیتی سرتیرو د لاسه و بلوچ وسلوالو ته په لویه کچه مرګ ژوبله اوښتې ده د مشت امنیتی وزی په اړه په کوټه کې د جګپړو چارواکو یو غونډه د افغانستان د نگران الله وزیر علي مردانډوم کې په مشرتابه کې وسوه. په کوم کې چې د مش په ګډون په صوبه کې د راتلونکو عام انتخابات پر مهال د صوبې د امنیتی وزیر جاج اخسر سوی دی. وروسته د افغانستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی ویلی دی چې په سیبي کې د تحریک انصاف پر لاریون برید یو غیر انساني او غیر جمهوری عمل دی. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. خو د نوموړي په خبره چې د مچ او سیبی د نامنۍ د پیښو برسیره د بلوچستان حکومت په صوبه کې په 8 فروری د عامو ټاکنو یا انتخاباتو کولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د کوچ خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار راته وویل امنیت ټینګول د حکومت ذمواري ده.
خبره دا دی چې الیکشن سره د دبه د تعلق وي چې الیکشن کې هغوی وختي ویلي چې الیکشن سره تاسو ځان نه وساتئ. دا خو نه شي سویلي. دا خو خپل د دې یو سټریټجي چې ګوري وخت چې دی الکسي یا پولیس یا لیویس چې دی هغه نورمل سي چې هغه بس اوس دغنه څنګه سره راغلی بیا دې څه کار وایي او کې اوس دوه میاشت درې میاشتې څار وایي نه کوي بیا څه کار وایي. دا خو د الیکشن لپاره خو خپل پوره
د یادونې وړ ده چې د هېواد د نورو برخو په ډول به د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 150 شوقیانو د فروری په 8 نیټه ولس خپل رایه یا اوټ ورکوي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د رایه ورکوونکو شمیره 350,100 ده. په کوم کې چې 150,000 نارینه او 350,000 ښځینه اوټرانی شامل دي.
مشال د تاسې غوږی د شمال لوستان په میرلي کې وسوال یو کس وژلې یا ورڅخه سر پرې کړی دی. پولیس وای چې د هغه کس اثر یې پرون په میرلي بازار او جسد یې په حسوخیلو کې موندلې دي. د پولیسو په وینا چې د وړل شوي تن پیژندګلو لا نه ده شوې خو پلټنې پیل کړي دي. د دې پیښې ذمواري هم چاند مندرې تر دې مخکې د جنوري پر 9 هم وسوال یو کس وژلې وو. تفصیل عمر وزیر راکوي.
پولیس وای وژل شوی دغه کس لا هم شناخت نه دی شوی چې سر یې میرعلي بازار کې او نور جسد یې میرعلي حسوخیلو کې پروت و. د پولیسو مشر روخانزیب وایي چې پلاټن کړی د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوی. د جنوري په 9 هم میرعلي ډویژن سپینوام تحصیل کې نامعلومه وسلوالو یو بل لاهور خان نومي ځایي کس وژلی و چې سر یې ترې غوڅ کړی و. په 24 ساعتونو کې 2 کسان شمالي وزیرستان کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شول. د دغه وژنو ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جنوري په 20 هم د پولیسو او ځلي انتظامي چارواکو په وینا میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او بل یې ژوبل کړی و. د جنوري په 24 هم میرعلي موسکی اوسېدون کې نور ځل دین میرعلي بازار کې وسلوالو په ډزو وژلې و او بریدګر تښتېدلی ول. دغه شان د جنوري په 19 هم د شپې میرعلي کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي ول چې د جنوري په 16 سهار جسدونه میرعلي بازار هورمز کول مخې ته چول شوي ول. د سیمې د پولیسو مشر روخانزه په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې پولیس پلاټنې کړي او د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوی خو لا هم په دغه بریدونو کې ککړ سو گرفتار شوی نه دي. د شمالي وزیرستان میرعلي یو سو کسانو چې نه یې غوښتل د حالاتو له وجې نامونه واخلي او غږ ریکارډ کړي مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي خو وسلوال ورځ تر بله د غلطه زیاتیږي او خلک وژني خو یو وسلوال هم گرفتار نشو. دوی وویل خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. د جنوري په 3 هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی و چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شوي ول. خو د هغې پس د جنوري په 10 بیا په همیاده سیمه کې د روانو ټولټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک علی ملا وسلوالو سره د 2 نورو ملګرو په هدفي برید کې ووژل. حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطۍ وسلوالو ضد کاروایي توندې کړي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال لري تاسو غواړئ دروانه غړي نوې برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وای. باجول کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژل دي. د باجول د پولیسو وایند محمد اسرار مشال کوي چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب پر ګاډۍ ډزې وکړې او د نوموړي تر څنګ یې د هغه درې نور ملګري ژوبل کړل. ریحان زیب وروسته په روغتون کې ساور کړه. تر اوسه کومه ډلې په دې اړه څه نیولې لري؟ ریحان زیب پخوا په تحریک انصاف کې و، خو دا کال د فروری د اتمې ټاکنو لپاره د آزاد امیدوار په توګه سیالي کوله. تحریک انصاف وکیل برسر علی ظفر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا په خلاف په های کورټ ته ځي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبي ته د توشخانی په کیس کې دغه سزا واوروله. همدارس عدالت په نننۍ پریکړه کې پر عمران خان بندیز لګولې چې د 14 کلونو لپاره به پر حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او میرمن یې د 1 عرب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم لګول شوی ده. عمران خان په ځان لګیدل ټول تورونه ردوي. د پاکستان فوج ادا کوي د بلوچستان په مچ کې نه وسلوال وجلی دي. د فوج د اماریکو ادارې بیگا په بیان کې ویل چې په نخوتو کې 4 سرتیري او 2 ولسی وګړي هم وژل شوي دي. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د خپلو 2 وسلوالو وژل کېدل تایید کړي. خو دعوی کړي چې د جنوري د 9 د شپې رئیس یې د مچ ښار په کنټرول کې دی او شپېته نه زیات فوجیان یې وجلې دي. آزاد سرچینو دواړو خواوو د دعوو تصدیق نه دی کړی. د پاکستان بارونو چارو وزارت هوایي د هغو 9 پاکستاني وګړو مړی یې خپل هیواد ته لېږدولي چې 4 ورځې مخکې د ایران سیستان په بلوچستان کې وړل شوي. وزارت په بیان کې ویي چې دغه مړی نن په یو الوتکه کې له تافتان سرحد ملتان ته وړل شوي دي. او د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تر هغه ګرځول شوي وسلوالي ډلې حماس ویلي چې د اسرائیل سره د اوربند او یرغمال شوي اسرائیلیانو د خوشي کولو لپاره د جوړجاړۍ په وړاندیز غور کوي. دا خبره د حماس یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط رایټرز خبرې ایجنسی ته نقل کړي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او تاسو لپاره انتخاباتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو دا یو رپورټ نه رسو به تاسو غټول رپورټونه وړاندې کوو. چینای ولسمشر شی جین پینګ د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلیک منلې دي. د چین دولتي خبری اجان شین وا پرون ویل چې ولسمشر شی په بیجینګ کې په غونډه کې د 2 سلوي هیوادونو د نو سفیرانو باور لیکونه منظور کړل. د طالبان د حکومت د بارونو چارو وزارت وایي چې بلال کریمی د غونډې پر مهال د چین د بارونو چارو له وزیر وانګ یې سره هم ولیدل. د چین په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیجینګ د تیر کال په سپتمبر کې کابل ته خپل نوی سفیر هم استولی وو. تفصیل سفیر لاستانګ زیرا کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د یو بهرني دولت لمړنی مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د چین ولسمشر شی جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوي اسدالله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخي لیکلي د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مهال ښه راغلاست ویلی او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د خلکو په لوی تالار کې جوړ شوی و، بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګ یې سره هم لیدلی. مولوی اسدالله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مخته وړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لسګونو هیوادونو د نویو ټاکل شوو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ورسره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیران او خاص استازي د سفارتونو چارې مخته وړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
د طالبانو لپاره
په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکن د ټولو اغاړي کو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنټ کړی دی، بیا هم تر څو چې په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه ناسته ترسره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره کاغذ څومره هم په نړیواله سیمه ځکه چې قوي هم وي
د جرمنی خبری اجانس په بروکسل کې د میشت سیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي، او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دمګړی د طالبانو له سترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشین زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
مشال دوی تاسو غوږی بالکل تاسو ته د پاکستان د انتخاباتو په اړه یو څو رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې د فروری اتمې عام انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او زیاتره ګوندونو خپل انتخاباتي منشورونه هم اعلان کړي دي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې هم نمایندانو له ولس سره رابطو ملاقاتونو او غونډو ته دوام ورکړی دی. د هغې ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال ته ویل چې ښځې هم باید خپله رای وکاروي ځکه چې دا یې حق او دنده ده. البته خلک له نمایندانو څخه غوښتنې او هیلې لري. فرهاد شینواری د ځواب لپاره د ځینو کسانو سره خبرې کړې دي.
نثار نامه میں غونډي وسیدون کایم سر ان شاء الله ول خو وزو وډ د سه کس لور کول پکار دی چې هغه مطلب مخکې معلوم می چې یاره د سړی کار ولا دی نه دی، نو ان شاء الله مونږ امید دی چې دا روان حکومت چې کم دی چې دا وی ان شاء الله تعالی په دا علاقې کې چې کم کمای دی هغه ټول ختمه یې ټول پیله خبره چې دا هغه گیست مونږ سره واده شوی و د پټک نورشته دی او دلی نشته دی گیست د نفسي وړ چې کم مونږ سره سره نه چي مونږ سره سره را باغ شوی او واده شوی و نو هغه چې دی مونږ ډېر پیسې جمع شوی هغه چې راشي دغه کم کارونه چې دلته شارټیج دی ان شاء الله ټول په خپل وشي.
ما نامه مدثر ده جمرود نه می تعلق ته،
نو ووټ خو ایماندار کسله پکار دی چې ایماندار لیور کی فنډونه خبر نه کی کرپشن پکې نه وي. مسائل خو ډېر دي، اول خو مونږ بجلی گیس روډ اور سکول کالج ہسپتال جمرود ہسپتالوں کے صحیح سہولت پکے نشتا ہے. چکم مونگ چکم سیریس مریض بھی مونگ کمپلیکس ہسپتال دے اڑو پشاور دے اڑو
دا زنانا تم خزی دا بوٹا چھئی
نو دا بے مونگ مطمئن کہو دے پارا اویرنس ضرورت ہے زین جوڑے ویل پکار دی ابا کہدا چھے واس دا تا فیمیل ٹیم جوڑ کی اویرنس ویر کی چتا سو دا ووٹ خپل حق دے ووٹ خپل حق استعمال کو پکار دے چھو خپل حق رائے استعمال کی دا خبرہ
نم میں خانہ اوزال نم میں چول نواتی که وی کورونو جرولا را درومی و بیا چه کاری وشی نو بیا سر مونگ پی جانیمام نه والا چه یاش پیندل از کال مخ که مونگ دگویلو با مندور شوی وی سکترک نه شیل تا ایسی ها نغیب کرلو وی خوالو و بل چرا ور کرلو بسی مونگ اگر دگویل پزای پاته او سفاره نو بیا اوتون سر ورکو که نه بیجلگانش تا نه بگانش تا گرانی دیر را
حیات خان جمعیم انشالله خم خواهی چو خپل زنانه هم خپل رو باسم امای مشر ما خو زه څه کار دی امای مخپل کور ولا حیا عزت کې خپل گاډه مشه کور نشته پای عزت کې بوزم پای عزت کې وټ وچی پای عزت کې کور لا بوزم زن خلک وی چې خزرانه تعلیم مکو خپل ته باد کې اوسېږي په زنانه پرایویټ کالجونو کې سبقونه ای مونږ ته دي چې تعلیم په مکو مونږ خلکو له بغیر چې خپل مازغه کولو کې مونږ خلکو مازغه بند دي زړګي خپل نه هیڅ پویا نشته وای
مونږه مکه ناجول ده و ان شاء الله چې وټ وای چې خو په دراز وی چې
د ووټ یو مقدس امانت دی. مونږ غټه مسله بجلی ده، د اوبو ده، دا د شاکس نه اور چې کوم دی که نه به مونږ وایي دغه په منځ کې یو دیوال دی، هغ دیوال نه اورې هر یو سهولت شته دی، دیلې نشته دی. دا لکه چې کوم ده دا په ضلع کې ځام شوه، مرجر وشو. چې مرجر وشو اوس خو پکار وه چې مونږ له یې را کړی وای که نه، چې کومې وادي په مرجر کې کړي هغه یې پوره نه کړي.
د خیبر قبایلی ضلع د اوسیدونکو خبرې مو واورېدې چې د 8 فروری د عام انتخاباتو په اړه څه تمې لري. زو مومندو ته او په همدې موضوع ته ورته رپورټ دی چې د مومندو یو شمېر اوسیدونکو وایي هلته خورا زیاتې مسلې دي چې باید یې په صوبایي او قومي اسمبلو کې د هغې ضلع راتلونکي استازي هواري کړي. دوی وایي هم هغه مسلو ته په کتو د فروری 8 په عامو انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. شانواز ترگزی د مومندو لزین اوسیدونکو سره له نمایندانو څخه د هغوی پر غوښتنو او هیلو خبر کړی دی.
زما نوم دی ملک ګلشاه، زما تعلق دی د تحصیل ساپی لکړو سره. د ایم این ای او د ایم پی ای منګ قبایلی علاقو کې خو به داسې وایي چې دا دویم سټیپ دی د ایم پی ایګانو د منتخب کېدلو. زمونږ قومي مسلې بېشماره مسلې دي. موږ څه خو د مرجر نه مخکې حکومتي ادارو وعدې کړې وې چې موږ به سالانه 110 ارب روپۍ په قبایلي ضلعو باندې لګوو، خو هغه ټولې دعوې اسې چټي دعوې وې او بې ځایه لاړې او هیڅ ونه شولو. موږ د راتلونکي ایمینې او ایم پی ای نه دا مطالبې لرو، او دا مطالبې زموږ داسې مطالبې دي چې موږ بالکل دې ته اړتیا لرو. لکه مثلا بجلی به موږ وایو چې موږ ته په 40 ګنټو کې 1 ګنټه بجلی نشته دي. موږ د سکول اوبو حیرانی پخوا به موږ په علاقه کې به د بوشکو په ذریعه باندې د لټونو باندې به موږ د کویانو نه اوبه راایستلې. اوس هغه سیستم ختم شوی، بجلی ته سیستم تللی دی. بجلی چونکې د مرجر نه وروسته شته دی نو. او دویمه مسله زموږ د روډونو ده. روډونه که تاسو وګورئ زموږ په ضلعه کې روډونه داسې وران جال پراته دي چې په هغې باندې موږ یو مریض راواچو، نو موږ په هغې باندې هسپتال ته مریض نشو رسولی، مریض موږ ته په لار کې وفاتېږي. بیا د هغې نه علاوه موږ تر هسپتالونو کې درته ووایم په ضلع مومند کې چې د هسپتالونو څومره تکلیف دی. په زموږ په تحصیل ساپي کې د ډي ایچ کیو د یو چې هغه ډي ایچ کیو د اوسه پورې یو پرایوټ ادارې چلوله مر به نوم یو، اوس هغه اداره د هغې نه لاړه، هغه هسپتال زموږ ویران شو. ضلعي هسپتال موږ وګورو هغه هم زموږ ویران پروت دی. نو زموږ بې شمېره مطالبې دي، خو موږ د راتلونکي ایمینېګانو او ایمپینېګانو نه همدغه مطالبې کوو چې باید زموږ د بجلۍ مسله ده، زموږ د هسپتال مسله ده، زموږ د روډونو مسله ده، زموږ د تجارتي لارو مسلې دي، دغه شان بې شمېره وغیره نورې مسلې شته دي. خو دا دې موږ ته په شټپ بای شټپ باندې واري کړي که دوه مسلې راته په یو کال کې واری، بیا دې راته دوه په بل کال کې واری کړي. دوی خو تشې دعوې ډېرې کوي، خو زموږ په یقین نشته دی. خو موږ سره دې دیو کلکې وادې وکړي چې باید دا علاقې چې کومې دي دار پسماندګۍ شکار دي.
زه ملک نور الله یم، بیزو تحصیل کوډاخلو سره مې تعلق دی او VC1 بیزای وایس چیرمین. علاقه زموږ پی کې 68 تا لکه صوبایي اسمبلی 18 او دغه سي زموږ ان 26 تا لکه قومي اسمبلی پاکیشه. نو دې ته چاره وسړې لکه یا صوبایي اسمبلی ته منتخب شي او کامیاب شي، او یا مطلب دا دی چې قومي اسمبلی ته منتخب شي. نو زمنګ بیا زو چې کوم ضرورت دی نو هغه د ټولو ناول الته مطلب دا دی چې د لسم نمبر سکول های سکول نشته دی، او د اتم پورې چې ماشومان سبق وي، او دا غینه مطلب دا دی چې به د اتم نه فارغ شي نو هغه به د مور او پلار دومره وس نه کیږي چې هغه ماشومان چرته لري ولېږي، او بلکې هغه ماشومان هم به مطلب دا دی چې لري نزي نو هغه به لکه مطلب دا دی چې هغه سکول نمبر شي او هغه اتم کې پاتې شي. او دغه سي زمنګ مطلب دا دی د صحت مسله ده چې لوري کم کیس راشي یا د زنانو، نو هغه زنانه چې مطلب دا دی چې دا هغه زنه بیا غلنې تر اوړي او یا بل لری چرته کم ځای ته اوړي نو روډونه ملته خراب دي، نو هغه مطلب لاره کې وفات شوی. دغه سي مطلب دا دی چې زه ته یو د روډ مسله چې د زمنګه کباران نو پاغي کې دوه غټي غټي کندې جوړې شوې دي چې هغه مطلب دا دی هغه گاډي او هغه پراتک پورې دي په خیمانه کې.
زمانو نواب نوم دی، تحصیل پلانګار اوسیدونکو یم. چې کم ایم پی ای ایم ان ای راتلونکو وخت راشي چا گورنمنٹ هم رشا ہونے بمو د پلانګار تحصیل د محرومینو یا دغه مطالبې به تې کوو. مین چې کومې مطالبې دي، لومبی د پلانګار چې کوم هسپتال دی چونکې هغه بلډینګ خو مکمل دی، په کار چې هغه سیشن وشي. دویم نمبر د اپر پلانګار کې د فیمیل های سکول نشته دی چې روغ یو وی سی دا او ډېره غټه بادي ده، هلته کې د پلانګار د فیمیل دپاره های سکول نشته دی. بل چې کوم دی د اوازونه یوسف بابا په روډ چې کوم سروې هم شوې ده هغې کې سور کډر هم د 9 کیلومتر میلاو شوی دی. نو په کار دی چې هغې باندې زر تر زره د ګورنمنټ راتلو سره پې کار شروع شي.
تفسیر مومن مې نوم دی او د ضلع مومن ان ایچ 26 او د پی کې 68 د حلقې اوسیدونکي او بیا په هغې کې د تحصیل خویزو بیزو سره تعلق لرو. زموږ په علاقه کې چې کوم کنډیډیټ ولاړ دي یا کوم امیدواران دي نو چې هر یو پاس شي د هغې نه د دې قوم دا غوښتنه ده چې دلته په امن کې کردار ادا کړي. نو اوله مسله زموږ د امن ده چې په امن باندې موږ له کار وکړي. دویمه مسله د زموږ د روزګار ده او روزګار چې کوم زموږ دی نو هغه زموږ افغانستان سره چې کومه تجارتي لاره ده ګوسلۍ یا ګورسل چې ورته وي دا د تیرو لس دولسو کالو نه بنده ده او د دې دپاره د قوم ډېرې هلې ځلې وکړلې. نو د قوم دویمه مطالبه به دغه وي چې دا د ګورسل لاره کومه چې افغانستان سره ده دا د تجارت دپاره او د عام تګ راتګ دپاره دا خلاصه کړي او په دې کې کردار ادا کړي. دلته بله غټه مسله چې کوم ده کورونه وران شوي دي. د اپریشن دوران کې کله چې ترهګرۍ خلاف فوجي اپریشن و په هغې کې کورونه وران شوي دي او هغه کورونه هغه شان وران ویجاړ پراته دي. اوسه پورې چا ته معاوضې هم نه دي ورکړي نه یې سروې شوې ده. نو بله غټه ستونزه دغه ده او نورې چې کومې دا بنیادي مسلې دي زموږ په علاقه کې د هسپتال ده هسپتالونه نش برابر دي. سکولونه چې کوم دي هغه دلته اوس په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی بیا د جینکو سکولونه هم نشته دی. بله غټه مسله چې زموږ کومه ده نو په دې دور جدید کې یا په دې نوي دور کې زمنګ علاقې چې کمې دي دا د نیټورک نه محروم دي. نه ساده موبایل شته دی او نه نیټ شته دی. نو د دغې نه محرومه پاتې شوې دي تر اوسه پورې. دې سره نورې چې کمې تړلې مسلې دي بنیادي مسلې لکه د اوبو شوله د بجلی شوله اوسه پورې تحصیل خویزو کې او تحصیل بیزو کې بجلی نشته دی. نو دغه مو غټې غټې مسلې دي او ټولې بنیادي مسلې دي. نو چې هر څوک منتخب شي زمنګ به د دې قام د دې ولس به داغونه دغه غوښتنې چې موږ له په دې کې کردار ادا کړي.
زمانم اسرت مومن دے زد لوور مومن میچنای اسی دن کے این اے 26 او پی کے 67 زما القدا زما دے الکینا جی کم ایم پی اے او ایم این اے جوڑ شید اگے تب از من نا درخواست یو دب دزمن مطالبی چ اولنی ترجیح من دا چیرا پ لوور مومن کے دی سپورٹس کمپلیکس جوڑ شی بل چ دی جی کم ہسپتال نو دی اگے اپ گریڈ شی ایجوکیشن کی چرتا سو گورز من پ دی لنڈ رغبت کی چ دے د جنکو سکول نڈی لری لری دی. نو چې هغه کم سے کم پرائمری سکول چې کم دی دا هغه زموږ ماشومان لري 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 زونه پورې زینو چې کم زونه کې د جنکو د سکول ضرورت ته هغه زینو کې د جنکو سکول نه جوړ شي. او د بجلی زموږ یو ډیر غټه مسله را روانه ده چې هغه د نش برابر د بجلی نشته او الور خو هغه ټوله غټه مسله ده. خو بهر زموږ په دې ځای کې د ورسک ډیم جوړ دی کم سے کم موږ ته موږ د مومندو ته موږ د لور مومندو ته د هغه بجلی میلو شي چې کم زموږ حق کیږي. بل زموږ په ډیم کې چې کومه ریالټی ده هغه دې موږ ته میلو شي.
د مومندو اوسیدونکو خبرې مو واورېدې چې د 8 فروری د عام انتخاباتو په اړه سره رائے لري چې زموږ همکار شانواس ترکزی سره شریک کړو. تاسو لپاره د انتخاباتو په اړه بل رپورت هم لرو. خدای وي وړکې د میرستو
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
مشال د تاسې غوږې د انتخابات په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. روان کال د یخ موسم له کبله د مالکان ډیویژن په سوات شانګله دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغیزمنېدو اندېښنه خول شوې ده. په دغه سیمو کې سیاستوال او ولس وایي چې د واورو له وجې د لارې بندېدو سره ښایي زیاتره ښځې ووټ ورنکړل شي. د سوات الیکشن کمیشن مشر فریدالله خټک وایي په دغه ستونزه یې له چارواکو سره خبرې کړې دي خو تر اوسه کومه پرېکړه نه ده شوې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
په عمل کې عام ټاکنې د پروري په 8 نیټه اعلان شوې. په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکنډ ډیویژن په غریزو سیمو سوات شنګله دیر او چترال کې هم هلې ځلې روانې دي. دا وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي. د سوات صوبایي اسمبلۍ امیدوار حبیب الله ثاقب چې کالام او پورته سیمو کې د ټاکن لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بندې دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي.
کمپاین ٹمپریچر مائنس 17 پہ رسی ادھر روز کی سخت واورے باران ہے سلو روز مسلسل واورے رہے گی سخت تکلیف ہے یہ اوتر تھا منگا ہم رسے دے نشو لارے نشتا گاڑی نشت لے ٹمپریچر انتہائی نو ہے بل منگا بورے سو ہم کینڈیڈیٹ بدانو رسے ہیں پولنگ دے مانی با ڈیر کم خلق اپروچ کی جی پولنگ اسٹیشن تھا لڑے خلق ہو تم کے روڈوں بنے ہو پیدل لارے ہو واورے خصوصاً زنانا کو بالکل خیال مکمل طور پر الیکشن باہر پاتی کی ہے
بلخوا د شنگلے الپورے اسی دن کے افتاب خان وائی چیز اللہ شنگلے کی ہوں واوری شوی او بیا ہم دوارو ولی دو امکان دے کدا سی موسم وی نوٹران تبا لوی مشکلات بھی
دل تو چکم پولنگ سٹیشن وی نو آغا دا کلونا لرے پا سکولونو کی یا پا سلکاری ڈسپنسری آنو کی وی نو ال طبیعت ل چکم دی پا واورو کی هغه با دا اوٹرانو دا پارا او لدی علاقے دا خلقو دا پارا با دیر مشکل شی زا پا خپلا چکم دا الپورے کی ما او الپورے ہیڈکوارٹر دے خوزمونگ اوٹ چکم دے نو آغا واپخیل علاقہ دا آغی کی دے نو دا الپورے نا تقریباً آغا او 1 کیلومیټر اخوا دی نو په لار باندې شکل واورې نو ماته ذاتی تور باندې زو زما خاندان او زما ملګری اته تل چې کم دی نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن به زګه چې په لار چې کم دی نو واور به وي او دغه د پاره چې دی مونږ ته تلو کې به ډېر زیات مشکلات دي
په سواد کې د دنیا ټی وی خبريال سلیم اتر وای چوڑان دی نه دا خبره شو چې دا ځل به د یخنۍ لوجې د ملکن ډیویژن شانګلی سواد دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامی او وسوبای حلقو کې د وټون عمل متاثر کیږي
یو خو زمنګ دلته کې اصل ایشو جدار چیرې د خزو چې دی هغه به ډیر زیات متاثر کیږي خزي چې دی الډیوم زمنګ دلته د پښتنو او دغه سیمه ده خزي الډیوم نه روزي د غریزي علاقې دی بیا ډیر کم او دلته کې اچول کیږي نو بیا خو د موسمي سختۍ د وجنه هغه به یو ایشو راځي دویمه خبره بیا دره چیرې د غلطه کې د خلک موجود نه دوی چې دی کړي کړي لاندې راغلي لاندې ایریا ستراغلي نو هغه چې بیا موجود نه په خپل ایریا کی اغه ته صرف د اوډ د تک د پاره نو زما په خپل خیال باندې یو خداغو ته د تک را تک د وجره جدي ایشوز بینو بیا هم کی د شي هغه اوډ باندې اثر راشي او خلک چې دی خپل اوډ وانه چي
د سواد الیکشن کمیشن مشر پرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په یو دیر شمه ویلي چې د غستونز دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیګلی هو تر دې دمه پر دوی ته سقه قسمه هدایت نه دی جاری کړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال د تاسې وګړي د پاکستان دولتي بانک په هیواد کې د روپۍ د نو نوټونو چاپولو اعلان کړی ویلي دي. دا پریکړه یې د پیسو د ناقانونه کاروبار مخنیوي او د جعلي نوټونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته کړې ده. په هغه هیواد کې د اقتصادي او مالی چارو پوهان د بانک د دې فیصلې په اړه هم نظر نه دي. ځینې شنونکي دا یو ښه اقدام بولي خو ځینې نور وایي چې د نو نوټونو خپرول خورا ګران تمامېږي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
د صحافیانو سره په خبرو کې د پاکستان سټیټ بینک گورنر جمیل احمد د ګل په ورځ په کراچۍ کې ویلي چې په پاکستان کې د نوي نوټونو متعارف کولو فیصله کړې ده. نوموړي ویلي چې دا فیصله د هغې وروسته شوې چې د ولس لخوا د جعلي نوټونو په اړه یو شمېر شکایتونه ادارې ته لیږدول شوي. جمیل احمد صحافیانو ته ویلي چې یاده فیصله یې په دې غرض کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروایي وکړي کوم چې د پیسو په غیر قانوني فعالیتونو کې ملوث دي. په کراچۍ کې د معاشیاتو صحافی او شنون کې متوکل خان د حکومت د یادې فیصلې په اړه مشال ویډیو ته وایي.
کرنسی نوټونه بدلېدل چې دا څه وخت پس چې دا ضروري وي او د دې فائدې د اکانومي کې دې لیا سره چې څه وخت چې د کرنسی اوچلېږي نو یو خو د دې هغه کوالټي خرابېږي او بیا دویم دا چې د دې چې کم جعلي نوټونه جوړولو والا کم خلک یې نو هغې ته هم د دې هغه جعلي جوړول چې دی دا ورته آسانی شي او بیا دریم داسې دي چې لکه اوس زموږ پاکستان کې چې څنګه دا 5000 والا نوٹ دی 5000 والا نوٹ چه دی پدی کې ډیرو خلکو خپل چکم غیر قانوني دولت ته هغه پدی کې نوټونو په شکل کې اخی دی.
د پاکستان مرکزی بینک په عمل کې د ټولو نوټونو بدلولو فیصله کړې ده او د نوي نوټونو د جوړولو لپاره د ډیزاین یا شکل جوړولو اعلامیه هم جاری کړې ده. یاد بینک د نوي نوټونو د ډیزاین لپاره د مقابلې اعلان هم کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي چې څوک تر ټولو ښکلی ډیزاین ورکړي نو لومبې درې تنانو ته به د درې نه تر لسو لکو روپو پورې نقد انعام ورکوي. په پېښور پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر زلاکت خان وایي د یاد اقدام سره به حکومت ته معلومه شي چې په ملک کې څومره پیسې په چکر کې دي. ډاکټر زلاکت خان د حکومت د یاد اقدام تنقیدي جاج اخلي او مشال ډیو ته وایي
اسانه خبره نه ده چې په ملک کې اربونه روپۍ په سرکولیشن کې هغه یک تم تک منسوخ کې او دایې په ځینوي نوټس روباسي نو پای باندې خرچه هم کیږي نو دې ته هم قتل پکار دي. دویم خبره دا ده چې د دې شي څه شورټي ده چې دا نوي نوټس راشي نو د دې نقل به نه روزي.
د پاکستان حکومت وخت په وخت د کرنسۍ بندولو او بدلیدلو ګامونه پورته کړي دي. په عامه توګه په نوي کرنسۍ جوړولو کې د دوو نه تر دریو کالو پورې وخت لګي. د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې دوی هڅه کوي چې نوي رټونه په راتلونکو دوو کالو کې مارکیټ ته ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
مشال ته تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت په لوستاسې پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا اداره وی په 13 ورځو کې په هغه صوبه کې تر دې ضرورت ماشومان د بریخ یا نمونیا ښکار شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په 13 ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ورختونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختم شوه. ډاکټران وایي چې بریخ یو داسې ناروغي ده چې ماشومان او د پاخه عمر لرونکو کسان زیات ځپي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په 13 درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 13000 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن عضوي ته د یخنۍ له وجې په سا اغوستو کې تکلیف و نو هسپتال کې ورته ډاکټر وویل چې عضوي ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو نو ما چې ډاکټر لبوت ډاکټر ویل چې دا خدای چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لرالې ما غو ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي خوراک کا کم په خساتي منیا عام شوی دا او د دې نه د مخنیوي لپاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عامم چې د بنینونو منینونو زیات واره چی.
د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوي ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډینګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې یعنی په 24 ګڼټو کې تقریبا 600 نواله 900 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه د باجوړ 1970 وزیرستان پورې تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 45 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوسم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا حتمات میډیکل سنټر ډاکټر ایزار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخنا بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په ساغستو کې ستونزه وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بیماری دا کم چې د یو جراثیم د وجې لګي او دې کې سینه خراب شي د دې سره تیزه تبه سا لنډ لنډ کیږي بلغم وسر راځي. زمونږ کم ماشومان دي یا هغه خلک چې د عمر زیات دي یا هغه خلک چې د هغې ته د دمې شکایت ته خاص کر نو هغه خلک چې کم دي که بهر وځي په نن سبا ټایم کې نو د دوند وجې یا خړې د وجې هغه ته دغه دما چې کوم دا هغه هم زیاتې دي شي د دمې شکایت هم سیوا کې دي شو دغه شان هغه ته نمونیا هم کې دي.
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوی دی. په نومبر کې د شمیره 1400 ته رسیدلې وه. د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 ګڼو کې 800 نه زیات ماشومان متاثر شوي چې پکې 13 ماشومان مړ شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.